کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوی بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لرې شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویلي چې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلیږي. د طالبانو حکومت چې څو اونۍ مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړي د اقتصاد وزارت په وروستي اقدام کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د طالبانو د دې اقدام په وړاندې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وښودل شول او یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د جرمني پولیس او د هیواد څارنوالان وایي چې ویرانۍ تبعید د جرمني په لویدیځ کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې د پلانولو په شک نیولی دی. د مونستر ښار پولیسو او د دوزلدورف ښار د څارنوالۍ دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاستروف راوکسل ښارګوټي کې د هستوګنې یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کیږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوي د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوپ خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولو ځمکې څخه باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې هم چې دا هیواد یو اساسي سکتور دی ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال د کورونا وبا ترې خبره شوې وه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوله. سنگاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید-19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. دغه راز ویل شوي سرلننه له هانګ کانګ سره هم ټولې پولې له کلونو ځنډ وروسته بېرته پرانستل شوې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپې پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهوو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کیږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د چارو له یوه کتونکي سره مرکه کړې ده.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې په اروزګان کې د کرکټ لوبې مینهوال او لوبغاړي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ مس بس بلا چې په ځای کې میدان موږ سومه بازی وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به همزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د اکشن ایډ ام اس سی او مشروي په افغانستان کې روان وضعیت په اړه باید نړیواله ټولنه چوپ پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتی برابرۍ په برخه کې د نړیوال مبارزې په سر کې دی. افغانستان سره د دیم رسندوی مؤسسې د آسیا بشری مرستو مشرف طالبانو نیوکه کړې چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. نور په دې راپور کې
د اکشن ایډ مؤسسې د آسیا او بشری مرستو برخې رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي نو موړی په افغانستان کې د ښځو د بشری حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټویټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانجونو ښځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتی برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چنجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي، نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي، بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینه وو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل، دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوسټونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادونی وکړو په اړه وپوښتل، خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب را نه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستان د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لاله وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه خواشینی ښودلې او تر خوای افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان جنو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او تر خوای په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او تر هغه سره د مبارزې غوښتنه هم شوی. خو طالبانو تل ویلي لخپل اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او تر خوای تر هغه سره مبارزې ته هم ژمن دي.
و امریدل چې د افغانستان سره د اکشن په نوم د مرستندوی مؤسسې یو مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر تعلیم، زده کړې او د کار په برخه کې وروستیو محدودیتونو د اغیزو په باب زموږ همکار مرسلین نلسلا له سونیکا آرین سره چې په یو دولتي اداره کې کار کوي او خپل دندې هم له لاسه ورکړي مرکه کړې ده. په پایل کې غل آرین د ښځو د وضعیت په باب وایي
تر ټولو ناوړه اغیزه، ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي، هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بند دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړې ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو، سرپرستان همدغه ښځې وې، د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره. 40 میلیونه نفوس د افغانستان هغو چې څومره باسواد دي، څومره دندې درلودلې، ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپل هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا د سکه یا ومه میاشت کې ځکه کور کې ما هغه وخت کدي کور نه ران و دند نه درلودل یا کور کې نه ران و هم د خزي سرپرستان وي خزي به کار کوو اقتصادي او سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت د سکورنی وی چې هغه سرپرستان نه دلود نارینه چې کار ورته کړم دا خزي وی چې د کور اقتصادي مشکلات یې لول دی کار کاوه نو یا دا تصمیم د سې واقع بینه نه دی. آیا دا کې د شي چې نارینه کار وکي کورنی تنفقه او غټي او خزي چې د کورنی اقتصادي ملاتړ کوي هغه په کور کینی د شرایط څونه د وضعیت دوام کول شي تاسو په نظر او عواقب څه دي ټولنې ته
شخصا زخپلا کوم کسان چې مالې دلی دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دي نه. دغه ښځې څنګه وکړي چیرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیواله ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنی چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه د جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کیدای شي چې په هانتونونو مکتبونو هم دارنګ د خځو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشری مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړي دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې یو فعال سونیکا آریان و چې د طالبانو له لوري پر خزو د زده کړې او کار په برخو کې د لګول شو محدودیتونو د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو دوه لسیزو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپچي بریدونو په نتیجه کې د سیمې د اوسیدونکو ګڼ کورونه وران شوي او په لسګونو کورنۍ د تا اړ کړې چې له دې سیمې نورو سیمو ته انکړه شي. یو شمیر د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په نورو ځایونو کې هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي او بیرته هم خپلو اصلي مینو ته په دې خطر نشي ګرځېدلی چې هلته هم سرپناه ونه لري.
شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1908 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالۍ شمیر 15 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
او داغه په وجه باندې ار کلی نه خلک راګړ شوی دی. شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغه په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک اسی اوسېږي، غربت سره مخامخ دی، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته سره تر نو ظاهر شته نه دی، نور کارونه غریبي شته دی چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه وران شوي وي، جړ شوي دي، بېرته توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، څاروي وجل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼې ځمکې لکه ختوتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمود لا سازمنګ د سلطان دولتوالۍ ډیر لوتونه کړه شلو چې نامنی وا خلکو کورونه خراب شلو، د خلکو کرهڼې ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه واغانې بزې خرابې شولې، هغه کې د خلکو تاوانونه وشولو. د سلطان دولتوالۍ خلک په مرکز کونړ کې او نورو سیمو کې کړه شوي دي ولته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکې شاړې شوي، بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي څو بیرته بې کوره شوې کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب
کورونا جو ورته دولت جوړ کی نظام آئی وا خکارو کی خندا خلق به د سیم تا ثاني شي پله سیم به ما باز کی اول ته اقتصادي ستونزې هم لري واري شي زګه زمون سیم چې کوم نه دا ډیر زیات حاصل خیز زوګنه او ډیر خزنګلونه او غرونه لري په مالداري باندې شروع کی پل زراعت کې به کار وکي
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شولتن ول سوالي په تیرو جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر زپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي د اطلاعات او کلچر سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
په علاقو کې لګیدل نو دا غي نه دا غي کورونا ولا کړه رځن منه شوی دا به اکثره خلک به ځای شوی دی دا غي مرستو ته ضرورت ده د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري ذکر واني په دغه علاقې کې ډېر کم دي نو په دا غبره کې موږ هم دغه مرستندوی ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نه غواړو چې د خلکو علاقې ته د ولس مشکلاتو ته توجه وکړي
د کونړ شولتن ولسوالی چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضی کرښه ته څیرمه او د کونړ سین کینه اړخ ته پرته ده جنگ او د پاکستانی ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړي او خلک د ژوند لډیرو لومړنی وسانتیا او به برخې دي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
چین لنج دې درې کلونو وروسته هغه هوا ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لري کړ دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال لري شو چې په چین کې د کورونا وایروس اپیخې لا هم لوړې دي نور بل اسد الله الدین نوورو
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خبره شو هغه هوا ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلی لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته د نن شول د خوخی احساس کاوه له سنگاپور او کاناډا نه درې سوه واتیا مسافر هغه کسان و چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلارې عملی کړي اسوسییټډ پریس ویلی سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځانډو روسته بیرته پرانستل شو تمه ده چې پر اتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې څلور لکه کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه روس له هغه لری کړل چې 13 میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ځد تاریخي او بیساری اعتراضونه وشول اوس اټکل دا دی چې ګانش میر چینایان به هم له هیوا د بهر سفر کولو ته زړه خکړي ځکه دوی سره به د بیرته سنیدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي د سفر د شرایطو له دین رموالي سره سره لا هم بهرنی ګرځندویان د چین دی ویزه اجازه نه لري او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په مخه سفر کوي ل دې سره د اندېښنه هم راپورته شوی چې لدغه بدلونونو سره د چین یو اشاریه 4 میلیارډ وګړي د کورونا وایروس له ګواخ سره مخامخیږي همدا اوس هم د چین یو شمیر روختونونه د ګڼ شمیر ناروغانو لکبل تر فشار لاندې دي او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږد کتارونه ولاړ وي نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډیرې د لکبل له لاسو ډیرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنیږي
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو او ری په دې برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړه احمد شي برته بغوک شو
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي ملګری ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی اساس افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي طالبانو تیرونه په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د شزینه کارکونکو پر کار باندې سولګاوه تر دې روسي او شمیر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمیر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیرونیو چارو د همغږي په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستيال روانه میاش کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د شزو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده ورسپانه په افغانستان کې د اکشن ایډ نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي، او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسی شي. د لویدیز یو شمېر ورسپانو د بریتانیا د شاهزاده هری د دې ادعا په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې لیکلي یې دي په هلمند کې په 2012 کال کې 15 طالبان د شطرنج د دانو په څیر په نقشه کړي او لمنځه وړي دي. واشنگتن ټایمز د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په وینا لیکلي دي چې د شمیرو خپرول له یو غیر پوځي ادرس شي د بریتانیایي پوځیانو ژوند ته ګواښ پېښ کړي او په خپله د شاهزاده ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خبرونه د بریتانیا د متقاعد ډګروال ټیم کولینز خبرې راخیستې دي چې د شاهزاده هری پر خبرو یې سخت انتقاد کړی دی. دی وایي د پوز د نننه چلند داسې نه وي. د همدې ډګروال خبرې میرر رسپانې هم په تفصیل راخیستې دي. ټیم کولینز په عراق کې د بریتانیایي پوځانو له لوري په عملیاتو کې اوږده تجربه لري. دی وایي چې د شاهزاده هری د بې ځایه غرور بریتانیایي پوځانو ته ستونزې جوړوي. دا ډګروال بیا وایي چې هری خپل کورنۍ نابوده کړي او اوس یې د خپلې بلې کورنۍ چې پوز دی د نابودي هڅه پیل کړې ده. د ډګروال کولینز په وینا پوز د هری هغه کورنۍ ده چې له دې غیش ګرځولې ده. ورسپانه بیا د یو شمېر نورو پخوانیو پوځیانو په وینا لیکي چې شاهزاده هری یاغیان د شطرنج د دانو په څیر یاد کړي دي چې له دې عمله طالبانو دی په جنګي جنایت تورن کړی دی. میرر ورسپانه بیا د بریتانیا د ملي امنیت د پخواني سلاکار لارد دارو خبری راخیستی دی چوی شاهزاده ته باید د دې بی ځای ادعا پاړه لا شونه شوی وای. ورسپانه لیکي چې د بریتانیا د کمانډو پخوانی غړي بن مک بن شاهزاده هری ته ویلی وو چې بی ځای مشخیشه. شاهزاده هری چې د دې کتاب لپاره د میرر ورسپانه په باور 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی په تفصیل لیکلی دی چې څنګه لاس کاله مخکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې 15 طالبان وژل دي. د لیکلي دي چې د کسانو ته د خلکو پوسترګه نه کتل، دوی ته د شطرنج د دانو پوسترګه کتل چې له تختې یې اړختشتي. شاهزاده هری د هم لیکلي دي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د هلیکوپتر الوتکو کمرو ثبت کړي وي وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلې دي. میرر د بریتانیا د پخواني دفاع وزیر جان هاتن خبرې هم راخیستې دي چې وایي د شاهزاده هری خبرې له هر پلوه ناسمې دي. له دې خبرو سره د په وینا د هری مقام راټیټیږي او دا هغه خبرې نه دي چې له داسې چا څخه یې د کولو تمه وکړو چې یو مسؤلیت ورسپارل شوی دی. ګارډین ورسپانې بیا د شاهزاده هری د خبرو په تړاو د طالبانو غبرګون راخیستی دی او لیکي چې طالبانو دی تورن کړی دی چې یو لسیزه مخکې یې جنګي جنایت ترسره کړی دی. ګارډین بیا د طالبانو د یو با نفوذ شخص انس حقانی خبرې اقتباس کړې دي چې وایي هغه کسان چې تا وژلې دي هغوی د شطرنج دانې نه وي، هغوی انسانان وو، کورنۍ یې لرله چې د دوی ورتګ ته یې انتظار کاوه. بریتانیایي محارب پوځیان په افغانستان کې له 2000 تر 2014 کال پورې دیره وو.
په اورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او هندیدي لوبې مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې نږدې 10 د کرکټ ټیمونه فعالیت کوي، خو دوی معیاري د کرکټ لوبغاړي نه لري او د خلکو په شخصي ځمکو کې په خپل لګښت جوړ شو میدانونو کې لوبې کوي. د کرکټ یو شمېر لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه په دغو میدانونو کې چې دوی لوبې کوي لاسونه او پښې هم ماتېږي. نور په دې راپور کې
له کرکټ سره د اورزګانی ځوانانو بې ساري او لیونی مینه. دا کرکیټ دا سیالي رسمي دي چې سمو د وړان دي د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شاراډوند د سرمرغا پسیمه کې تر سره سوي. خو دا سیالي د لوبغالي د نشټوالي لامل په داسې وسیمه کې تر سره سوي چې ټوله سیمه په غرنۍ کې جوړه کوه چې زیاتره یې تر 3 کیلو هم زیاتې وي او هر ثانیه او دقیقه د یو لوبغاړي د جوبلې دو ویره و. نکیب الله چې په ترنکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړي دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري خوای لوی خاندې پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالي نشټوالی دی.
مشکلات مرده دادی چې موږ ځنګړی میدان یا خاص میدان نه لوب چې موږ مسبس بلا چې په ځک میدان موږ سوم بازیو کو خلک موږ ته جواب راکې موږ خاص میدان نه لوب موږ د غزګان د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې موږ ته منظم یا شخصي میدان شایسته میدان راته جوړ کې.
جاناغا د کرکټ یو بل لوبغاړی دی چې سرو کال په دغه سرو شګو او ډبرې نمزکه کې لانکی بولا سره لوبي کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبېدو هدف دا دی څو نور ځوانان ورزش ته وهڅوي او یو ورځ د افغانستان په استازي توپ په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي.
هدف مو دغه دی چې موږ ځان تکړه کوو، باید نړیوالو لوبو ته نو موږ لوبغاړي دغه کوو، هڅو چې نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. ته نو د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته داسې میدان جوړ کړي، موږ ته شان راکړي، موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو مو دي بیا چار ځای ورسو هلته مونږ پرېږدم نه، باید موږ ته داسې میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص لپاره په دغه
ځینې نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبېږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اورزګان ولایت کې اوس تر دېرشو پورې د کرکټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مځکو کې په خپل لګښت په جوړو سوو میدانونو کې لوبې کوي. په اورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
بالکل دا ژغ موږ ډیر بدرګه کړی دی، خو کوم مسولین چې دی پر هغو مسولینو زموږ دا ژغ دی چې د روزګان د پاره څه وکړي. د روزګان کې داسې استعدادونه شته چې هغه د نونس کلونو لایقت لري، ان د ملي ټیم لایقت لري، خو هغه لوبغاړي چې موږ لرو پر روزګان کې چې څه زمينه ورته برابر سي هغه به ډیر پرمختګ وکړي.
په روزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وجه لامل یې دا دی ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکاره دي او د لوبو کولو پرته بله کومه بوختیا نه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلویښت 13,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه څلویښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
ازادي رادیو دغه راز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې په راپور کې مو اوریدل چې له افغانستان سره د اکشن 8 په نوم رسندوی ماسي او مشروعي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. وړاندې د ښځو لپاره د نور بستې په خبرونه کې مو هم په کورنیو او بهرنیو مرستندوی ماسو او ادارو کې کار کولو څخه د ښځو د راګرځول موضوع څېړلې ده. نړیوال د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې څه اقدامات کوي؟ په تیر بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه به نور په دې بحث کې واورئ چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر نه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور. دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار لپاره دي یا مریضان دي هغه بنو کدلته مړکیږي مړ دي شي، او که د کار لپاره دي نو څه وکه خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کې شو ورته کار لپاره دي. نو دغه د پاسپورت کوي وغه ما خوړل شي، دا پیغام د مخته مسؤلینو ورسیږي یا تاسې یو راپورټ په جوړ کړئ، دا ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملکي حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري نو خامخا د هغې په روزګار د دوکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره پیسې ورسره نه نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصي وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو کار کوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لکې او دغه د مدرسو کار کوونکي مې لکې ورځ په ورځ تنګسیه راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د داړه حکومت سه اضافه کړي دي پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستلې سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د برخه کې د ازادي رادیو د خزو لپاره نور بس دی ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونا مامرستیال مارکوس اپوزل وای د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوی بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لری شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویل پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخليږي. د طالبانو حکومت چې څو اونۍ مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړي، د اقتصاد وزارت په وروستي اقدام سره په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د جرمنی پولیس او د هیواد څارنوالان وایي یو ایرانی تبعی د جرمنی په لویدیځ کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې د پلانولو په شک نیولی دی. د مونسر ښار پولیسو او د دوزلډورف ښار د څارنوالۍ دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاسټروف راوکسل ښارګوټي کې د هستوګنې یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې. هغه د جنوبي کوریا له یان هوب خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولو ځمکې باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز ویلي چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي، بلکې د کرنې په برخه کې چې د اوکراین یو اساسي سکتور دی هم ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا ترې خپره شوې وه، هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لري کړ. اسوشیت پرس خبري اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یکشنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوي. له سنگاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې نن وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنی دي چې حکومت غواړي د کووید-19 د صفر کولو تګلاره عملي کړي. سرلنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوې ده. ازادي رادیو اوري که مو غوښتي وي د دې خبرونو او نورو خبرونو تفصیل بیا هم غولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د غرض ازادي رادیو خبرونه هم چې د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د انټرنیټ لارې صاف او وضعیت اورېدلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه دا برخه مو د خزو لپاره د نور بسته یا شکست سکوت ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوې ده.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زملالی بشیر يم د خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحبای پر مخ وړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز امر څیړي. د دې وزارت وایي نیډ پرایس په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ د دې امر اغیز څیړو. له افغانستان سره د ستر بشری مرسته کوونکو هیواد په توګه موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې پر مټ یې وکولای سو یو پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړو. په ورته وخت کې هڅه کوو چې د طالبانو لخوا په دې ناوړه رامسته سوي چاپیریال کې د بشری وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسو. د نت پرایس خبرو ته پکتو امریکا او نور نړیواله ټولنه د افغان شذو د وضعیت د تغیر په برخه کې څه کولای سي؟ دوی پر طالبانو د فشار کوم ټکی لري چې کارولای سي؟ پر دې موضوع نن خبرې کوو. د یادولو وړ ده چې طالبانو د تیری دسمبر میاشتې په 23مه نیټه په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د شذو پر کار بندیز ولګاوه. لاش پژم ټولګي پورته د نجونو پر لومړنیو زده کړو بندیز د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار بندیز ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د شذو د ورتګ مخنیوي او د غاشان له شری محرم پرته پر لیري واټن سفر او اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان شذو لګولې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د بشري حقوقو فعال قمر نیازی او مدنی فعال دیو امرخیل میلمنی دی. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لاله وصل سوی دی او دواړه ته شرغلاست وایو. لمړی پښتنه به اغلی دیو ستاس څخه وکم. د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان ویل دی چې دوی د دغو پریکړو چې طالبانو د شذو په اړه باندې کړی دی په دې ورستوي کې دا امرونه او د دغو غیزی چېړي ستاسو په نظر دغه چېړنه به څه ډول وي؟ ځکه چې ملګرو ملتون لمخ کې لا ویل دی چې دغه به په افغانستان کې بشری ناورین او اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي.
هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څرنګه چې ښکارا موضوع دا پاتې موضوع دا ده چې د امریکا دولت په هر کله دوه مخیزه لوبه لوبولې ده چې اوس هم دوی غواړي د کیسې د هیرو په ډول دوی ته لوبه ولوبوي. پاتې چې دوی کولی شي که د بندیزونو په اړه خبرې کوي که په د دې ستونزې د حل لپاره خبرې کوي نو دوی کولی شي په هره برخه کې بندیزونه هم وضع کړي. او بل دا چې بشري مرستو یادونه تاسو ته وکړه، دا بشري مرستو بندیزونه که دوی یادونه کوي چې په دې باندې په طالبانو فشار راولي، دا زما په اند باندې چې دا نه یوازې چې طالبان والا دې څخه مثلا طالبان ته به زیان ورسیږي، نه دلته ټول ولس ته زیان رسیږي. که دوی یا هدف بشري مرستې بندول وي، اوس چې کومه مرستې راځي، اوس چې کومې پیسې افغانستان ته راځي، که دوی هدف دا وي چې دا به بندې شي او طالبان به دا یو نو فشار راشي، خو دا به په ټول ولس باندې فشار راځي. او زما په اند باندې امریکا اوس پرته له دې نه چې په طالبانو باندې سفرونه بند کړي، د سفرونو په اړه بندیز ولګوي، نو دوی به کوم داسې مستقیم بندیز په طالبانو باندې ونه شي لګولی او یا داسې چېدو مخه ونیسي تر څو دغه فشارونه دوی له منځه یوسي په ټولنه کې.
نیازی صاحب، تاسو ته به راسم، تاسو د ډیوه امرخیل صاحب خبرې واورېدلې. دوی وویل چې امریکا باید پر طالبانو باندې مستقیم بندیزونه وضع کړي، د دې پر ځای چې وایي چې موږ د دغه ډول پریکړو اغیزې څېړو. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟
سلامونه احترامات تاسو ته، د رادیو ټول اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته او همچنان دیو جان ته ښه ورځ ولرئ. موضوع ډیره توده ده. د نن سبا دا موضوع د ټولو پر ژبه ده، یعنی د میډیا د لارې څخه هم اذهان هم ټول ورسره متضرر دي، ځکه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې نن د طالب نظام حکم فرما په افغانستان کې د امریکا په واسطه ده. دا هیڅوک دې حقیقت څخه سترګې نسی پټولای. لس کاله نور، شل کاله نور هم که طالب جنګېدلی وای په هر عقیده باندې، په هر امکانات باندې جنګېدلی وای، او هغه برباد خراب او ګډوډ جمهوریت یې نسوای ړنګولی او په د جنګ د لارې څخه قدرت ته نسوای رسېدلی. په دغه تفاهم کې چې افغانانو ته داسې روحیه ورکول سو چې دا به یو ټول شموله حکومت منسره سي، سوله به وسي، د جنگ څخه خلاصون پیدا کی، ورس قرباني ورکوي، شهیدان ورکوي، د دې ټول څخه مخنیوي وسي، او بل اخره دغه تړون ورسره لاسلیک کړ چې دوی قدرت ته ورسول. دوی چې امریکا قدرت ته رسول ده، امریکا اوس مسول ده، د ټول افغانانو مسولیت لري، بل خصوص د خزو چې مستقیم فشار وارد کی. چېرنه مونږ ته هیڅ ګټه نه کوي. چیرنې مو وکړلې، امتیازات مو وویلې، حتی ایران او پاکستان هم وویل چې موږ محصلین منو، د افغان محصلین منو، افغان میرمنې مونږ ته دا چیرنې او دا امکاناتونه او دا لږه مږه پروژې دا د شیانو باندې گزاره نه کیږي. زمونږ غوښتنه دغه ده د نړیوال څخه هم او بالخصوص د امریکا څخه، تا قدرت ته ورسول ته به نن ورباندې بېرته خپل فشار راوړې، دا چې ستا دا یې نه ده منلې، ولې نه ده منلې، ستا سره هغه څرنګه چې پروتوکول ورسره امضا کړی دی وه په هغه باندې عمل کړی که نه ده کړی، هغه مونږ ته مهم نه ده. مونږ ته مهم دغه ده چې نن افغانې مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه د تعلیم څخه شاته پاتې کېږي او په کورونو کې کښېني، محرومه کېږي، مایوسه کېږي، د شل رقم امراض او فشارونو سره مخ کېږي. نو ته مسؤلیت لرې چې صحنې ته ور داخل شي او اقدام وکي، جدي اقدام وکي. موږ د امریکا څخه د جدي اقدام غوښتنه لرو.
ډیوا امرخیل صاحب، تاسو واوریدل مخکې، تاسو هم یادونه وکړه چې د جدي بندیزونه باید پر طالبانو وضع سي. نیازی صاحب هم په همدې باور ده. تاسو څه ګڼئ چې کوم هغه فشارونه دي چې امریکا یې پر طالبانو راوستلی سي؟
بله، لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یعنی که چیرې دا اوس هم د امریکا په دې کې ناس نه و چې افغانستان سقوط وکړي، نو دا خو په دې معنا چې په دوحه کې کوم تړونونه چې لاسلیک شول، امریکا له طالبانو سره لاسلیک کړل، او په هغه پلان کې چې تر اوسه پورې رازونه د ټولنې پر وړاندې ښکاره نه شول، د ځینو لوړپوړو چارواکو پر وړاندې ښکاره نه شول، نو دا د دې څرګندونه کوي چې دغه د سقوط یو اصل هم په همدې تړون کې و. نو کله چې دوی په دوحه کې هغه تړونونه لاسلیک کړل، کېدی شي همدغه مهم ټکی همدا هم و چې د سقوط مسله وه، او وروسته د امریکا لوبه پیل کړه چې د خپلو سرتیرو د ویستلو لړۍ پیل کړه د افغانستان څخه، تر څو د افغانستان سقوط ته زمینه سازي وشي. نو زما په اند باندې لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، او نظر صاحب یادونه وکړه چې یوازې څېړنه نه ده چې امریکا دا وڅېړي او دا موږ ته هېڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې اوس تاسو ګورئ د افغانستان مېرمنې له هر چا ډېرې، د افغانستان مېرمنې ته په شان لاندې دي، د افغانستان په مېرمنو باندې بندیزونه وته شوي دي، همدا اوس تخته دي. یو افغان جلکې ته صفت باندې په ټولنه کې ما کار کولو، اوس زه له کار نه منع شوی یم، نه شم کولی چې کار وکړم. همداسې هر یوه مېرمن، کېدای شي ځینې مېرمنې د خپلو کورونو مفاقه راوړونکو په صفت باندې وي، هغوی ټول په کورونو کښې سربېره پر دې چې دوی ته اقتصادي ستونزې دي، سربېره پر هغه ټول د رواني روحي فشارونو سره مخ دي. نو په دې کښې باید امریکا جدي اقدام وکړي، او نه یوازې څېړنه وکړي، بلکې باید عملي دا ترسره کړي دا چاره. او ما مخکې یادونه وکړه، زما په اند خو داسې کوم بل مستقیم فشار به پر وضع نه شي کړلی پرته له دې چې په دوی به بهرني سفرونه بند کړي، او که دوی وغواړي له طالبانو سره یعنې صادقانه خبرې وکړي، صادقانه عمل وکړي، نو کولی شي چې دا موضوع زر تر زره حل کړي، ځکه چې طالبان هم قدرت ته د امریکا په مټو باندې ورسېدله، او دوی له امریکا سره مستقیمې اړیکې لري، او دلته چې دوی فعالیت کوي، امریکا ورته تنخوا ورکوي. نو زما په اند چې امریکا مهم رول لري، او کولی شي دا چاره یا دا ستونزه له منځه یوسي.
آغلي نیازی، تاسو واورېدل چې آغلي امرخیله په دې نظر ده چې امریکا پر طالبانو د فشار ډېر څه نه لري، آیا داسې کوم څه شته چې طالبانو باندې فشار راوستلی سي؟ امریکا کوم داسې ټکي دي چې امریکا یې په لاس کې لري چې د طالبانو پر وړاندې یې کارولی سي؟
امریکا واره ځان ته پرېښی ده چې هغه د سیاسي لارې څخه فشار ده پر طالبانو باندې. د ټولو ښځو ږغ همدغه ده چې باید لومړی پر دوی باندې امتیازات ودرېږي، پر ټول افغانستان باندې نه، ولې افغانستان د افغانستان خلک د بشري مرستو څخه محرومه سي، دوی ته چې کوم امتیازات راځي هغه باندې باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر سفرونو باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر رسمیت پیژندنه باندې نور هم فشار راوړل سي، چې تر څو د نړیوال پر رسمیت نه پیژني، تر څو چې دغه تعهد موږ سره ونه کړي، په نړیواله سطح دا تعهد را سره ونه کړي، فرصتونه نړیوال ورنه کول سي، تر څو چې دوی راسي په نړیوال مجالسو کې برخه واخلي، حتی پروازونه ورباندې بند سي، حتی د دوی فامیلونه چې په افغانستان کې نه دي باندې دي په هغوی باندې د دوی ارتباطات یعنی بانکي ارتباطات چې دوی ورته مصارف استي حکم راکړه ورکړه ورسره کوي هغه ټول په باندې بند سي. ډېر امکانات د امریکا په لاس کې، د امریکا داسې د شطرنج لوبه نه لوبوي چې د هر د پیاده په بدل کې برته یو وزیر ونه لري یا یو آس ورسره نه وي. دا امکان نه لري. د امریکا سره ټول فرصتونه شته او فشارونه راوړلی سي، مستقیم فشار راوړلی سي پر امریکا باندې، په شرط د دې چې امریکا وغواړي. که امریکا وغواړي مستقیم فشار ور باندې راوړلی سي او طالب هم دومره مجبور مکلف ده خپل دغه تعهد پر اساس چې د دوی سره په دوحه کې کړی ده په هغه باندې، هغه په اساس باندې مجبور مکلف ده چې د امریکا ټول څه چې ورته وایي، څه چې ور باندې وزه کوي هغه ومني، اطاعت یې وکړي. نو هلته ده چې مونږ به خپل د ټولو حقونو څخه برخمن سو. مونږ فعلاً د امریکا څخه جمهوریت نه غواړو، مونږ فعلاً د امریکا څخه کوم بل څه غوښتنه نه لرو، موږ فقط خپل انساني کرامت غوښتنه کوو، خپل بشري حقونه غواړو. نو په دغه کې هم ته پاتې راځې، دغه امکان نه لري چې په دې کې پاتې راځې. نظام خو تا را وسته را باندې حاکم دي کړه، اوس دغه حاکم نظام منو، اوس موږ په دغه فقط خوشحاله یو چې جنگ نسته، ورور وژنه نسته، خو نور نو حقونه خو منو به تر پښو لاندې کوه. د حقونو مو، د بشري حقونو مو، نو ته مسؤول یې، مسؤلیت لرې، د نړۍ په سطح ته بر قدرت یې. بیا دا ټول کارونه ستا تر نظارت لاندې سوي دي، ستا تر مشورې لاندې سوي دي، ستا تر رهبرۍ لاندې سوي دي. نو ته نن څنګه فقط څېړنه کوې؟ څېړنه ګټه نه لري. ته باید نن لاس په کار سي، عملي اقدام وکړي.
آیا دغه ستونزمنه نه ده چې مرستې عادي افغانانو ته ورسیږي او طالبانو ته ونه رسیږي؟
د بشري مرستو تر شا هغه امکانات چې دوی ته ورکول کیږي، هغه مرستې چې دوی ته را رسیږي، هغه باید قطع سي ور باندې. هغه اصطلاح موږ تاسو په پښتو کې لرو، وایي یتیم مه وهه، مه ټکوه، ډوډۍ ځینې واخه. نو دوی هم اوس که غواړي چې په افغانستان کې طالبان ښځو ته حقونه ورکړي، په کل کې ټول بشري حقونو ته احترام وکړي، درناوی وکړي، نو دوی د ډوډۍ په باندې ودرېږي. دوی د بشري حقونو کومکونو تر شا چې هغه مرستې د طالبانو د نظام سره کوي، د حکومت سره کوي، د مشرانو سره کوي، هغه د قطع کې په باندې د بشري مرستو حق دی. هغه موسساتو ته چې دوی ورکړی دی په غوا کې چې غدود افغانانو ته رسیږي او نورې دوی اخلی، دغه هم مشکل نه لرو. مګر هغه اساسي مرسته چې دوی ترا دي هغه دی په باندې قطع کی.
نیازی صاحب، ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی دی چې کده دغه بنسټ همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي، یعنی په پراخه کچه، نو دوی به منوي چې په افغانستان کې ټول برخوتم بشري مرستې ورسوي. تاسو په نظر آیا دغه د اندیشنې وړ خبره ده؟ او کوي هم د افغانانو د پاره دا، آیا طالبان به د دې اندیشنې په اړه باندې کوم عکس العمل وشي؟ آیا دوی په غوښ پرونی سي پر دا ډول تهدیدونو یا خبرداري باندې؟
په هغه صورت کې چې پر طالب باندې خپل دغه امداد ودرېږي چې دغه بشري مرستو ترشاده، هلته پر طالب باندې هم فشار راځي او طالب مجبوره ده چې بیا اقدام وکړي او د دې مخنیوي وکړي چې تر څو د بشري حقونه ورسیږي خلکو ته، د بشري مرستې ورسیږي خلکو ته. د دې لپاره بیا د دې شاته چې صحنه شاته چې هغه مرستې دوی ته راځي، هغه په دوی باندې ودرېږي، بیا دوی د بشري مرستې مني. اوس دوی ته بے تفاوت دي او د خلکو ته ستره ضربه ده. د افغانستان خلک د ډیر بې وزلی سره مخ دي، یعنی د سي حالت راغلی په افغانستان کې چې دوه وخت ډوډۍ هم چاته نه رسیږي. ژمه دا هغه د سړه هوا د پاره چې کوم تودوخه ته هرتي است، هغه مشکلات خپل په ځای کې ده. مریضي یو ناروغي چې راغلی د هرې خوا څخه، انسان چې کمزور ایسي هر بدبختی ور باندې راځي، هغه د بلې خوا څخه ده. نو دا بشري مرستې کو درېدل، دا به د افغانانو لپاره ستر نورینی. خو
د طالب د پاره نورین نه د زکه چې د طالب خپل امتیازات خورته راځي د دې شاته کله پر طالب باندې هغه امتیازات ودرېږي نو دغه امتیازات ته د بشري حقوقو او د بشري مرستو لپاره به طالب هم ارکلی وکي او خپل دریسته به تغیر ورکي.
مننه نیازی صاحب. دیو امرخیل لمر سره بیرته وصل شوی ده. دیو جان استاس خپ دې برخه کې پښتنه کوم چې د ټاکل شوی دراتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې جوړ شي او دا په ځانګړي توګه ورسته له هغه چې د شذینه کارکونکو پر کار باندې بندیز ولګید طالبانو دغه بندیز ور باندې ولګاوه. استاس د یو افغاني په توګه باندې دغه غونډې څخه څه تمه ده؟ څه فکر کوي چې څه ډول پریکړه باید په دغه غونډه کې وسی؟
په دې غونډه کې باید د افغانستان هغه اصلي ستونزې په نظر کې ونیول شي او واقعا په دې باندې صادقانه خبرې وشي، صادقانه بحث وشي، داسې نه چې یوازې ظاهرا یو څه وشي او په باطن کې بیا تړونونه هماغه دې دوهې په څیر وي. نو که نړیواله ټولنه امریکا وغواړي چې صادقانه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې چارې ولټوي، د افغانستان ستونزې حل شي، نو دا زما په اند باندې چې په ډېره اسانه به وکولی شي چې دې پایلې ته ورسیږي. نو که چېرې دغه د امنیت شورا هم دایریږي او که واقعا د افغانستان د افغانستان د ستونزو لپاره د افغانستان د ستونزو حل کول وي، نو امکان لري چې دلته نتیجه ورکړي او امکان لري چې یو څه ځینې پیدا شي، یو څه د حل لارې منظور شي.
مننه نیازی صاحب، تاسو خبر ته پښتنه وکم د امنیت شورا په غونډه کې افغانان څه تمه لري چې دغه هیواد په اړه باندې به څه ډول پریکړه وسی؟
اول هر افغان دغه تمه لري چې د امنیت شورا پریکړه باید میډیایي سي، ټول واوري چې څه فیصله شوه ده، دا زموږ حق دی. دوهم غوښتنه د ټول افغانانو دغه ده چې جدي تصمیم ونیول سي، نور څیرنې ته ضرورت نسته، نور پلټنې ته ضرورت نسته، جدي تصمیم ونیول سي. تر کله پورې به داسې په بې سرنوشتۍ پورې او داسې زموږ د سرنوشت سره لوبه او داسې زموږ د ټول اقلیتونو او د ټولو قومونو حقونه تر پښو لاندې، دا د افغانانو لپاره نور د زغملو وړ نه ده. زموږ غوښتنه د امنیت شورا څخه دغه ده چې هر پریکړه کوي په نره وکړه او د ټول میډیا په مخ کې وکړه. ټول باید، ټول هر افغان حق لري، موچی، ستار، ټټار، هر یو حق لري چې باید خبر شي چې د امنیت شورا څه فیصله وکړه د افغانانو په حق کې.
بله، او شزی ستاسو په نظر باندې څه تمه لري له دا ډول غونډو څخه؟
د شوز خو بيخي ډیر دغه غونډې ته تمه ده، به حد به اندازې دغه غونډې ته تمه ده، خصوصا د ځوان نسل چې پر هغه باندې پنتونو نه ودرول، تحصیل ودرول، هغه کسان چې با تجربه خلک دي چې هلم لري، پوه لري، کلونه په ځان مصارف وکړل، ماستری او ډاکټرای تر لاسه کړل، پی ایچ ڈی نه واخستل، نور ملکو ته ولاړه، سرګردانی او مسافرې تیر کړل، نن غواړي چې داغه د نیرو څخه، داغه د پوه څخه، داغه د انرژي څخه برته یو ځوان ته انتقال کې استفاده وشي، خو هغه ته فرصت نه ورکول کیږي. هغه کس چې سرمایه گذاري کړي د په دې برخه کې، خصوصي پانتونونه یې جوړ کړل، اموزشي سنټرونه یې جوړ کړل، زده کړیز بهیر یې ګړندې کړه، هغه باندې د ټول فعالیت په سټاپ درولې ده. نو طبعا دغه ټول دغه تقاضا لري د دغه امنیت شورا د دغه غونډې څخه چې د دوی په حق کې هغه فیصله وشي چې د دوی حقونه ټول پکې تحفظ وي. که دغه ځای څخه موږ نه امید سولو، نه هیله سولو، نو زه فکر نه کوم چې بل دروازه یې چې موږ یې وټکو. ټولې دروازې درېدلې دي، بس بیا به نو الله ته رجوع کوو چې یا الله نور نو د هدایت څخه خو ستاسو څخه مو ډېر غوښتنه وکړله، ډېر مو فریاد وکړل د پروردګاره چې هدایت ورته وکړي، د نیکو هدایت ورته وکړي، نور نو بالا را اوچت کې چې سرچپه یې کې، لکه جمهوریت چې سرچپه کړ، دا نظام هم دغه سرچپه کې د ستا په قدرت د نور نو بندگی قدرت باندې چم نکېږي، نور بندې ته به موږ سره هغه سلا او امید او هر څه به ختم سي. ځکه چې دغه ځای ده چې دوی باید جدي تصمیم ونیسي، همدغه ځای ده چې د امنیت شورا مسولیت لري، خپل د مسولیت پر حساس باندې د افغان میرمنو حقونو ته د خاصه پاملرنه وکړي، په خاصو ټکو باندې چې دوی د افغانستان میرمنو ته چې د تعلیم څخه شاته پاتې کیږي او د دوی پر زده کړیز بهیر باندې سټاپ لګول سوی ده، په دې باندې د امنیت شورا د سی پ په هر ماده باندې چې فیصله کوي هغه ماده دی د میډیا او مخ ته وایي. دا باید ټول میډیا یې سي تر څو موږ ټول شي آگاه سو، موږ خبر سو چې موږ پر سرنوشت باندې څه فیصله سوې ده.
قمر نیازی صاحب او دیو امرخیل صاحب، ستاسو د دواړو څخه ډیر ډیر مننه کوم، او بل وخت به بیا هم تاسو ته زحمت ترکو. او ریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
جس کا مستاد مینے د شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول پ خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باند قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جام هغه نن سوای راتا مخک مخک کیږي نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن بھاغد تن کئی مینی بھاغد تن کئی مینی نگ مراتا گگی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی گنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن غنن سوای راتا مخکی مخکی کی نن گلٹم بلیا غشان
هغه تور اور بلکی هغه گل چمبلې هغه شان هغه تور اور بلکی هغه گل چمبلې هغه شان هغه شراب استر دی هغه شراب استر دی هغه شان شرمېږي نه هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن غنن سوائے راتا مخی مخی کی نم سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا میل ہاگا گمل ہاگا سلائی کا جل ہاگا اینا دا ہاگا اینا دا ہاگا ستر گدی توری گینا ہاگا نن سبائے راتا مخی مخی کی گینا غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غد تن کئی مینے غد تن کئی مینے نگ مراتا غی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی